کرده است.
سلامونه، ستړي مشه. نن سه شنبه ده، د 1400 کال د مرغومي جدي درشمه، د 2018 کال د جنوري شلمه. زه صفي الله ستانګزایم د ازادي راډیو د غیسارانه خبري مجلې ته خراغ لاست وایم. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه د کابل د چاودنې مسولیت په غاړه واخیست. د یو چنایي وګړي په ګډون لکتر لګو کسان وژل شوي او له لسو زیات ټپیان شوي دي. چاودنه پرون مازدیګر شاوخوا 3:30 بجې د کابل په شارع نو سیمه کې په یو هوټل کې شوې ده. جزئیات وروسته د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوریدل شي. یو افغان میرمن زرخای افتلی د زاید د انساني او اخوت جایزه وګټله. د جایزو د دغه سازمان په رسمي پاڼه کې د خبرې شوې اعلانې له مخې د 2018 کال د انساني ورورګلوي او اخوت لپاره د زاید جایزې ګټونکي د دوشنبه په ورځ اعلان شوي. په اعلامیه کې ویل شوي زرخای افتلی چې یو زړوره او ژمنه ښځه ده، د ښځو او ماشومانو لپاره د زده کړې د حق غوښتنې په افغانستان او له هغه ورهاخوا تر یو لکو زیاتو کسانو ته د تعلیمي زمینې او رواني ټولنیز ملاتړ د چمتو کولو له امله ستایل شوې ده. زرخای افتلی ویلي د 2018 کال د ګټونکي په توګه د هغې انتخاب د افغان میرمنو لپاره قوي او معنا لرونکی پیغام لري. د انساني اخوت لپاره د زاید جایزه یوه نړیواله جایزه ده چې د شیخ زاید بن سلطان آل نهیان په نوم نومول شوې او هغو اشخاصو یا ادارو ته ورکول کیږي چې د سولې، ګډ ژوند، د انسانانو ترمنځ د ورورګلوۍ، د مذهبونو د خبرو اترو او د انساني وقار لپاره غوره ونډه اخیستې وي. جاپان اعلان وکړ له افغانستان سره 19.5 میلیون ډالر نوې مرسته کوي. دا خبره په کابل کې د جاپان سفیر کینیچی ماساموتو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو له وزیر مولوي عبدالکبیر سره د کتنې په مهال کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د جاپان د سفیر له قوله راپور ورکړی چې ویلي دي دا مرسته د افغانستان له خلکو سره د جاپان د مرستو د لړۍ یوه برخه ده. په همدې حال کې ایټالیا هم له افغانستان سره د 2.5 میلیون یورو چې څه کم 3 میلیون ډالر کېږي نوې مرسته اعلان کړې. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبه پر ورځ خپل ایکس پاڼه کې له ایټالیا څخه د افغانستان له بشري صندوق سره د دې مرستې له امله مننه کړې ده. د دغه بنسټ په خبره د دې صندوق دوامداره ملاتړ د بیړنیو حالاتو په وړاندې د غبرګون او د هغو کسانو د ساتنې توان پیاوړی کوي چې له تر ټولو زیات له خطر سره مخ دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ویسټ انډیز په وړاندې لومړۍ شل اوریزه لوبه وګټله. دا لوبه بیګا په دوبۍ کې وشوه. افغان لوبډلې د ویسټ انډیز لپاره د 102 منډو هدف ورکړې وو. انډیز په شلو اوورونو کې 103 منډې وکړای شوې. افغانستان لوبه د 88 منډو په توپیر وګټله او د ویسټ انډیز په وړاندې د 3 لوبو دا سریز یې په یوې بریا سره پیل کړ. اخوا تمه ده سبا د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې له تانزانیا سره مخ شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله تر دې مخکې په خپل ګروپ کې ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ته ماتې ورکړې. په دې توګه دا مهال د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ټیم د نړیوال جام د ډی ګروپ په جدول کې په لومړي مقام کې ده. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتو پیل شوی. د افغانستان، ویسټ انډیز، جنوبي افریقا او تانزانیا ټیمونه په ډی ګروپ کې دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو هلته ملوثلی شئ. په کابل کې پرون په 14 کې د چینایانو په یو هوټل کې یو چینایي وګړی او شپږ افغانان وژل شوي دي. داعش د غبریت مسولیت منلی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اور لګېدو په پیښه کې افغان سوداګرو ته ګڼ تاوان واوښتی. دا هماورې چې د سوریې ولسمشر احمد شره د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني تماس کې د سوریې د دولت چوکاټ کې د کردانو د خلکو د حقونو د تضمین او ساتنې پر اړتیا ټینګار کړی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ده، په کابل کې پرون په یو چاودنه کې چې د چینایانو په یو هوټل کې وشوه، د یو چینایي وګړي په شمول لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او له لسو زیات نور ټپیان دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه چې له دې مخکې هم په کابل کې پر چینایانو د خونړي برید مسولیت اخیستی، د دغه برید مسولیت منلی ده. په عین حال کې په کابل کې د چین سفارت په یو خبر پاڼه کې له چینایي وګړو غوښتي چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. جزئیات د نوریاس نوری په دغه رپورت کې.
په کابل کې پرون دوشنبه په یو هوټل کې په چاودنه کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه واخیست، د یو چینایي وګړي په ګډون لږ تر لږه 2 کسان وژل شول او له لسو زیات ټپیان شول. د رويټرز خبري اژانس راپور لمخه چاو دنه پرون مازیګر شاوخوا درې نیمه بجې د کابل په شهرینه او سیمه کې په یو هوټل کې وشوه. د طالبانو د کابل د امنی قمندانې ویان خالد زلدران په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې چاودنه د چینایانو د هوټل د رستورانت په پخلنځي کې شوې چې د ایوب په نوم یو مسلمان چینایی او شپږ تنه نور افغانان پکې ووژل شول. په پیښه کې د هغه په وینا یو شمېر نور کسان ټپیان شوي خو دقیق شمېر یې ونه ښود. چاودنه د شهرینو په ګل فروشي کوڅه کې د چینایانو په هوټل کې شوې. ښاغلي زدران وویل په دې اړه څېړنه پیل شوې چې دا څه ډول چاودنه وه، خو پرون د چاودنې لږ وروسته د طالبانو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ښایي دا پیښه د ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې وي. په کابل کې د بشر پالنې ایمرجنسي روغتون چې ایټالیا یې چارې سنبالوي مشر دیجان پانیک په یوه اعلامیه کې وویل چې یوازې د دوی روغتون ته د چاودنې له ځایه شل کسان لیږدول شوي چې اووی روغتون ته په لاره یا له هغې مخکې مړه شوي وو. هغه زیاته کړه چې په دیارلسو ټپیانو کې چې د ځینو وضعیت خطرناک دی، څلور ښځې او یو ماشوم شامل دی. د رویټرز د راپور له مخې بیګان هم وخت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د دغې چاودنې مسؤلیت واخیست. هغې ډلې چې له دې مخکې هم په کابل کې د 2022 کال د دسمبر میاشتې په 12مه د چینایانو د هستوګنې پر یوه هوټل د خونړي برید مسؤلیت اخیستی و. داعش هغه ډله ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی. په کابل کې د چین سفارت له دغې چاودنې وروسته یوه خبرتیا خپره کړه او یو ځل بیا له چینایي وګړو وغوښتل چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. دا خبرتیا وروسته له هغې خپره شوه چې د چین د سینهوا خبري اژانس په دې پیښه کې د دو چینایي وګړو د سخت ټپي کېدو راپور ورکړ او وویل چې هغوی روغتون ته لیږدول شوي دي. د چین د سفارت په خبرتیا کې ویل شوي چې په افغانستان کې اوسنی امنیتي وضعیت لا هم پیچلی او جدي دی. سفارت ټینګار کړی چې چینایي وګړي باید په موقتي ډول افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. سفارت همدارنګه هغو چینایي وګړو او شرکتونو ته چې دا مهال په افغانستان کې میشتي سپارښتنه کړې چې د افغانستان قوانین او مقررات مراعات کړي، د ځایي مذهبي دودونو درناوی وکړي، د امنیتي وضعیت له نږدې څارنه وکړي او د خپل خوندیتوب پوهاوی زیات کړي. همدارنګه هغوی ته سپارښتنه شوې چې په خپلو استوګنځایونو او د تګ راتګ پر مهال امنیتي تدابیر زیات کړي او له ګڼه ګوڼې ډک ځایونو لکه رستورانتونو، مذهبي ځایونو، لویو سوداګریزو مرکزونو او بازارونو څخه ډډه وکړي. په کابل کې د چین سفارت په دې ښار کې له چاودنې وروسته چینایي وګړو ته خبرداری داسې مهال ورکوي چې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د چین سفارت د افغانستان او تاجکستان پر پوله د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژل کېدو له پیښې وروسته په هغه هېواد کې خپلو وګړو ته نن دوشنبه ورته خبرداری ورکړ. په دغه خبرداری کې چې په دوشنبه کې د چین سفارت د دوشنبه په ورځ خبر کړی ویل شوی چې د تاجکستان او افغانستان د پولې په اوږدو کې وضعیت لا هم کړکېچن دی. د تاجکستان امنیتي چارواکو وویل چې د یکشنبه په ماښام څلور وسلوال د افغانستان د بدخشان ولایت څخه په غیر قانوني ډول د تاجکستان د ختلان سیمې ته داخل شوي چې له تسلیمېدو یې ډډه کوله او د تاجکستان له سرحدي ځواکونو سره په نښتو کې ووژل شول. سفارت له چینایي شرکتونو او وګړو غوښتي چې په سرحدي سیمو کې د سیمې امنیتي وضعیت له نږدې وڅاري، د خطرونو د مخنیوي پوهاوی د زیات، امنیتي تدابیر د نور هم پیاوړي کړي او ژر تر ژره دې په منظم ډول له سرحدي سیمې ووځي. همدارنګه چینایي وګړو ته سپارښتنه شوې چې د تاجکستان او افغانستان سرحدي سیمې ته له سفر څخه ډډه وکړي. تر دې مخکې د 2015 کال د نومبر په 26مه افغانستان پولې ته څیرمه د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین په سرحدي ولسوالۍ کې په یو وسلوال برید کې درې چینایي وګړي ووژل شول او یو بل ټپي شو. وروسته د نومبر په 10مه په همدې سیمه کې یو بل وسلوال برید وشو چې پکې چینایي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. چین چې په تاجکستان او افغانستان دواړو کې د خپلو اتباعو امنیت ته اندېښمن دی، له دې مخکې په تېره د تاجکستان او افغانستان پر پوله پر چینایانو د تیر کال په وروستیو کې له خونړي برید وروسته د دواړو هېوادونو له چارواکو غوښتي وو چې د چینایي وګړو امنیت ته پاملرنه زیاته کړي. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي فو ګونګ د لیندۍ د میاشتې په 26مه د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د تاجکستان او افغانستان پولې ته نږدې د چینایي وګړو د وژل کېدو د پیښې په اړه د تحقیقات وکړي. هغه په نیویارک کې د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې دغه راز پر طالبانو غږ وکړ چې له تاجکستان سره د پولې امنیت ټینګ کړي او هم د په افغانستان کې ترهګرې ډلې لکه داعش، د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک او تحریک طالبان پاکستان ډلې وځپي.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ غډخونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اورلګیدو په پیښه کې د افغان سوداګرو یو شمیر سوداګریز کانټینرونه سوځېدلي دي. د دې خونی مسؤل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سوداګریزې اتشې په مشرۍ یو پلاوی اوسمال په سیمه کې دی او افغان سوداګرو ته د اوښتو زیانو دقیق ارقام راټولوي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اورلګیدنې له امله افغان سوداګرو ته د زیانونو د اوښتو خبر ورکوي. د دې خونی مسؤل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د افغان سوداګرو لږ تر لږه اته کانتینر مال سوځېدلی، خو په وینا یې د اوښتو زیانونو د دقیقو معلوماتو لپاره اوس مهال د افغانستان سوداګریز یا تشې په مشرۍ او پلاوی سیمې ته رسیدلې ده.
څوب سره د کراچۍ بندر کې دوه ورځې مخکې یو لګیدنه وشوه چې په دې کې تقریبا د معلوماتو له مخې نه تر 10 کانټینر پورې شوې دي. په دې کې واته کانټینر افغانان هم شته دي. ما د دې د خطر څومره خساره رسیدلې ده ټول معلومه مسره شوې دي کڅنګه چې د لپاره یو هیئت ټاکل شوې ده هغه بررسي کوي. تجارتي اتشه هم په کراچۍ کې التزی او د ګوري د لجدنه
نوموړي ټینګار وکړ چې دا لومړنی معلومات دی او لا هم د دغه افغان سوداګریزو ترانزیت مالونو سرنوشت نه دی معلوم او کو وضعیت همداسې دوام وکړي پر راتلونکي کې هم ضایعات رامنځته کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو د بندېدو وروسته د راپورونو پر بنسټ په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي. داسې مهال چې د روانې جنوري په 14مه د پاکستان د سوداګرۍ وزارت خبر ورکړ چې دغه افغان ترانزیت او سوداګریز توکي چې د کراچۍ او ګوادر بندرونو ګډون د ډیورن کرښې په اوږدو کې بند پاتې دي مالکان یې کولی شي چې بیرته صادر کړي. خو یو شمیر افغان سوداګرو هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه مالونو بیرته صادرول او د ایران له لارې افغانستان ته رسول لګښتونه لوړوي. په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر هم وایي د کراچۍ په بندر کې د دوی د ځینو توکو کانټینرونه سوځېدلي. د غوړیو د صادراتو یو افغان سوداګر سردار احمدزی ازادي راډیو ته وویل
چې د ډیری کانټینر کې سوځېدلي دي، ګرمالو کانټینرونه په ځان رسېدلې دي، برقي سامان آلاتو کانټینرونه په ځان باندې شوې دي، د افغانستان تجاران خورا ځان باندې شوې دي. په دې کې او زه په خپل هم په کیسه ډیر زیات ځانمنه ما کانټینر مې ته ولاړې دي تقریبا چې خپل د مخې ځل کړه ډالر په جواز ما خپل ځان ځاله لري او ځان باندې شوې دي.
لدی وړاندې یو شمیر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې دا اور لګیدنه جمعه د جنوري په 14مه رامنځته شوې ده چې لامل یې درویش کانټینر مال سوځېدلی. په کراچۍ کې د ازادي راډیو د مشال سانګي خبريال نیاز علي خان ته هم ځایي سرچینو تایید کړی چې په دې شمیر کې اته کانټینر د افغان سوداګرو دي، خو د مالی زیانونو په اړه هیڅ نه دی ویلي. خو ځینو افغان رسنیو بیا د یو شمیر افغان سوداګرو له قوله راپور ورکړی چې په دې اور لګیدنه کې دغه سوداګرو لزګونه کانټینرونه سوځېدلي. د اور لګیدنې څرنګوالی هم لا په رسمي توګه نه دی اعلان شوی. خو ځینو پاکستانی رسنیو دغه هیواد یو شمیر چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د اور لګیدنې لامل په یو کانټینر کې د یو برېښنایي سرکټ د شارټۍ لامل و. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي وو چې د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې له امله ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیات. دغه خونی ویلی چې په دې توګه کې ډیرې د خرابېدو او لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. که څومره د طالبانو او پاکستان نی حکومت ترمنځ د رامنځته شوې ستونزو په اړه په دوحه، استانبول او ریاض کې ناستې هم وشوي، خو په ښکاره ډول یې مثبتې پایلې نه درلودې او دغه لارې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره له کارونې پرته لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسې.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال کار چغلې نو ما وځه ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو حکومت وایي په وروستیو اونیو کې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پیښې زیاتې شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په یو پیغام کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ځورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. یو شمېر افغان کډوال هم وایي د دوی خپلوان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او د جبري ایستلو په موخه آجی کیمپ ته استول شوي دي.
مریم چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشت افغان کډواله ده وایي تازه ځینې خپلوان د پاکستاني پولیسو له لوري نیول شوي او د ریپورت کمپ ته انتقال شوي. هغې دوشنبه د جنوري 19 ازادي راډیو ته وویل چې خپلوان یې د اسلام آباد په بیولله سیکټر کې اوسیږي او داسې مهال چې هغوی یو جدي ناروغ هم درلود خو پولیسو بیا هم نیولي دي.
مادرشان د شفخانه بوده،
مورې په روغتون کې بستر و، پولیس وی یو زوی او درې ځوانې لونې ونیولې او حاجی کمپ ته یوړې. یوه لورې له مور سره پاتې سوه. زموږ حالت ډېر خراب و. راته یې زنګ ووهه او ویې ویل څه وکړم، که پیسې غواړي زه یې ورکوم، خو چې زما زوی او لونې خوسي کړي. ډېره اندېښمنه وه. موږ هیله لرله چې وضعیت به ښه سي خو لا خراب شو.
یو بل افغان مېرمن چې د اسلام آباد په یو بل سیمه کې اوسیږي وایي چې په وروستیو کې دوه ځله د پولیسو له لوري نیول شوي. دې ښځې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت خیلی وخیم است.
وضعیت ډېر خراب دی. یو ځل ونیولم خو وتښتېدم. بل ځلې بیا له خپل خاوند سره یو ځای ونیولم، بیا یې پیسې له موږ واخیستلې. یو کس څو ځلې نیسي پیسې ترې اخلي. دوی اوس په شخصي موټرو کې راځي او ان د کورونو دروازې په افغانانو پسې ورماتوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورونې او ناوړه چلند پیښې ډېرې شوي. هغه تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ځورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي.
د پاکستان حکومت باید مجبوره شي د مهاجرینو حقوقو ته پام وکړي او د مهاجرت نړیوالو اصولو مطابق هغوی سره چلند وشي او د مهاجرینو له نیولو او ځورولو څخه لاس واخلي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال دغه راز یکشنبه د جنوري 13 د سرحدونو قومونو او قبایلو په وزارت په یو غونډه کې ویلي چې په تیر یو کال کې 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه په نامناسبو شرایطو کې په جبري ډول افغانستان ته راستول شوي. خو نوموړي ټینګار کړی چې د کډوالو د ستونزو د حل حالي کمیسیون له لارې هغوی ته یو شمېر اسانتیاوې هم برابرې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون ویلي یکشنبه د جنوري 13 له پاکستانه تر 2000 زیات افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په یو ګډ راپور کې ویلي چې د جنوري په لومړیو کې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو کچه د مخکنی اونۍ په پرتله 13% لوړه شوې. د راپور له مخې د جنوري له 13 تر 14 پورې 1,026 افغانان په پاکستان کې نیول شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې په تیر میلادي کال کې 1 میلیون څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې به له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د پناه غوښتونکو افغانانو په ډله کې د پخواني جمهوري نظام کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعان شامل دي چې په تیرو څه باندې 4 کلونو کې ایران او پاکستان ته کډه شوي. د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او ملګرو ملتونو له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو جبري ایستل غندلي او دای د ایران او پاکستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې بللې دي.
دا نوې تفریحي خبرونه له آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښې سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422122340.
د سوریې د ولسمشرۍ معنی اعلان کړی چې د دغه هیواد ولسمشر احمد شرا او د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ د جدي په 19مه د ټلیفون له لارې د کوردانو د حقونو د خوندیتوب په اړه خبرې کړي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ټلیفوني تماس وروسته له هغه شوی چې د دمشق له کورد ځواکونو سره یوې هوکړې ته ورسید چې اوربند هم پکې شامل دی. احمد شرا د کوردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو له مشر مظلوم عبدي سره په کتنه کې هم د دغې هوکړې په اړه خبرې کړي. دغه وکړه د سوریې د حکومتي جوړښت په چوکاټ کې د کوردانو د ادارې د ملغم کېدو موضوع رانغاړي، خو یوې کورد سرچینې چې د خبرو اترو له جزئیاتو سره خبره ده فرانس پریس ته ویلي د مذاکراتو فضا مثبته نه وه. دغه کورد سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د دوشنبې د ورځې د شهره او عبدي ترمنځ د خبرو په اړه وویل چې اختلافات د هوکړې د مواردو د پلي کېدو د میکانیزم پر سر دي. د سوریې ولسمشري ماڼۍ ویلي د احمد شرا او ډونالډ ټرمپ په ټلیفوني تماس کې د سوریې د دولت په چوکاټ کې د کوردانو د خلکو د حقونو د تضمین او ساتنې پر اړتیا ټینګار شوی دی. دواړو لورو همدارنګه د سوریې د خاورې د یووالي او خپلواکۍ د ساتلو پر اهمیت ټینګار کړی او د داعش ډلې پر ضد د همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. د اوربند له اعلان سره سره د دوشنبې په ماښام د رقه په ښار کې د لنډې مودې لپاره نښتې وشوې او د فرانس پریس خبریال ویلي د سختو بمباریو غږونه اورېدلي دي. ورسته د سوریې د دفاع وزارت یوې سرچینې فرانس پریس ته پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي نښتې درېدلي دي. د کوردانو او د سوریې د حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتو امنیتي اندېښنې زیاتې کړي او هغه د دې سبب شوي چې ملکي وګړي له خپلو سیمو بېځایه شي. یو شمېر افغانان وایي هغه کسان چې یو ځل یې فرضي حج ادا کړی او بیا یې هوډ لري که خپل د سفر لګښتونه اړمنو سره مرستې ته ځانګړې کړي، دې سره به د ځینو بېوزلو ژوند ښه شي. ځینې دیني عالمان هم په همدې نظر دي، خو یو شمېر دا هم وایي چې د فرضي حج د بیا ادا کولو په وړاندې هیڅ خنډ نشته. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت د 1415 کال لپاره د حج د متقاضیانو د نوملیکنې د بهیر د پیل په اعلان له هغو خلکو چې یو ځل یې فرضي حج ادا کړی غوښتي بیا نوملیکنه ونه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
یو شمېر افغانان په دې باور دي چې افغانستان کې پراخ اقتصادي ستونزو، بېوزلۍ او بیکارۍ ته به پام هغه خلک چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی وي او بیا یې هوټ لري که د خپل سفر لګښتونو اړمنو سره مرستې ته ځانګړې کړي، دې سره به د ځینو بېوزلو ژوند ښه شي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي حبیب رحمان ازادي راډیو ته وویل
کسی که توانایی رفت آمد داشته باشه در طول عمر یک بار حج سر انسان فرض است.
صبح چیز تک را تک توان نیلری پجران که یو زل بری حج فرض دی تدوه یا دری زل حج ادا کولو پرزای واردادا چی خلکو تا دی منبرون و پوهو او با خبر اشخاص و لاری معلومات ورکوشی چه دی کار تا زنگری شوی پیسی بی وزد او بی وزد خلکو سر مرست وکڑی چه لاسنوی وشی.
یو بل افغان عبداللطیف هم وارد نظر لری
خصوصا در منطقه ما در سمنگان نیتواجی سایبای هم داریم که 9-3 دفعه و 4 دفعه هم ثبت نام کردن.
زنگری تو به زمک پسیمه سمنگان که مقدسی حجیان هم لرو چه 4 سالی نملیک نکده قرکشوی شوی او حج تطللی زینی آن 15 دلتللی در سیاله بنای ورا کده در دیل پاره چه افغانستان لیکسادی بلاوه متزلزل حالت کده او بیوزلی او بیکاری خپل اوج ترسیدلی. اگر کسان چه واقعا حج پر فرض شوی یو زل اولاد شی هیچ سستون زنه لری موږ د دوی د تک مخالف نه یو، خو که د بیا بیا تک پیسې بېوزلو یا ټولګټو پروژو سره مرسته وکړي ډېر به ګټور وي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 1415 لمریز کال حج متقاضیانو لپاره د نوملیکنې بهیر د جدي په 40مې پیل سوی او د دلوې تر 4مې پورې به دوام وکړي. د طالبانو حکومت ارشاد حج او اوقاف وزارت په یو تازه بیان کې ویلي هغه کسانو چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی د نفلی حج د ترسره کولو لپاره فرصت ورته نسته او ورڅخه یې غوښتي چې د ګډون او بیا نوملیکنې څخه ډډه وکړي تر څو نورو ته فرصت برابر سي. خو په بیان کې دا نه دی ویل سوي چې د راتلونکي کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره به له افغانستان نه څومره کسان سعودي عربستان ته ولېږدول سي. ساکل له افغانستان نه 1500 کسان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي وو. حاجي عبدالغفار چې ساکل له کابل څخه د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره تللی وو وایي په مقرر ټول حج تدلل د شخصي ورتیا او ديني احساس لمخې دی. د زیاته کړه چې د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره د د پر سفر له 2,80,000 څخه ډیر لګښت راغلی وو.
خاصې چې ما پاس سال لفته وشه دغه سال اخر افغانه نه درم چې راګي په هجوم بیلوبار قضای مردم مفیدات
سوق چې تیر کال تللې وي سکل ته تک اجازه نه لري ځکه چې ګناګونی او تقاضا زیاته ده. اسو غوړی فرضي حج ته ولاړ شي لومړی توبه کو کسانو ته ورکول کېږي چې نه دی تللی. موږ لګښتونه د هر کس لپاره 2,80,000 افغانۍ وو چې بانک ته ورکړل شوی وي او هلته دولت له همدې پیسو زموږ د خوړو استوګنې او سفر لګښتونه ورکړل.
ځینې دیني عالمان هم وایي چې د هر څو ځلې ادا کولو کې هیڅ خنډ نشته او ځینې شتمن کسان د اړمنو سره د مرستې سربیره څو ځله حج هم کوي. د دې ډلې استاد فضل من الله ممتاز ازادي راډیو ته وویل د اسلامي شریعت له نظره حج په ژوند کې یوازې یو ځل فرض دی او بیا بیا ادا کول یې مستحب ګڼل کېږي.
کسایی که یک بار فریضي حج ادا کردن
معنی نمیشه که چا چی یو زل حج ادا کړی وی د بیا زل حج کولو پر وړاندې خن نشته چې توانی ولګي بیا حج یا عمره کولای شي. نه لفقی نظر کوم رایشته، نه کوم حدیث او نه هم د صحابه کرامو څخه کوم ثبوت چې دا به راکړی وی چې په ټولنه کې فقر وی خلک باید حج ته ولاړ نشي. ډېر هغه کسان چې حج ته ځي متقی او خیر غوښتونکي خلک دي، دوی حج ته هم ځي او له خلکو سره مرسته او بېوزلو ته رسیدنه هم کوي.
خو ځینې نور دینی عالمان په دې باور دي چې په داسې شرایطو کې چې په ټولنه کې پراخه بېوزلي موجوده ده، د یو ځل فرضي حج ادا کولو وروسته غوره ده چې د څو ځله حج ادا کولو پر ځای اړمنو سره مرسته وسی. دینی عالم او د مسلمانانو عالمانو د نړیوالې ټولنې غړي ډاکټر فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
ادای حج یکه از فرایض دینی هست، یعنی حج رکن پنجم اسلام است.
حج ادا کول له دینی فریضو څخه دی او حج د اسلام پنځم رکن دی. هر مسلمان چې مالی او فزیکی توان ولري باید حج وکړي. خو هغه کسانو چې یو ځل حج کړی وي، کچیرې په ټولنه کې یو غریب اړمن یا یتیم وي، نو غوره ده چې له یو ځل فرضي حج ادا کول وروسته له غریبو او اړمنو خلکو سره مرسته وکړي.
مخکې له دې طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو فرمان کې ویلي و چې په ځینو سیمو کې د فرضي حج او عمره وروسته خلکو ته د لوی محفلونو جوړول او د سترو ډالۍ ورکول دود شوي دي. هغه څه چې له مذهبي پلوه اړین نه دي او د لوړو لګښتونو د ځینو خلکو د فرضي حج او عمره د ترسره کولو مخه نیولې یا یې ځنډولې ده. نوموړي په دې فرمان کې چې لس میاشتې مخکې د طالبانو حکومت اړوند په الاماره ویبپاڼه کې خپور شوی و، لارښوونه کړې چې له دې غیر ضروري لګښتونو او ناسمو دودونو له دوام ډډه وسي. یو شمېر افغانان داسې مهال د اړمنو خلکو سره د ملاتړ او لارو چارو په اړه یې خبرې کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې روان کال به په افغانستان کې شاوخوا 1.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا زیاته کړې چې افغانستان به سږ کال هم د نړۍ له لویو بشري ناورینونو یو تجربه کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساته
ستاسو له پیغامونو.
زه خو د خوست ولایت مربوط یم، مرکز اوسیدونکی یم، او رسنه شو کډوالو ته پیغام دا چې دوی کوشش دا وکړي خپل ماشومان ځانونه د داسې سړنه لږ وساتي چې خدای ماکه چې یو طرفه اقتصادي ستونزې وي او بل طرفه د دې نابلده هوا سره مخ شي، نو کوشش دې دا وکړي چې ځانونه او بچیان دې د سړنه لږ وساتي چې هر لحاظ نیوي. کوشش دې دا وکړي خدای ماکه چې بیا دې نه تعلق نشي او اقتصادي ستونزې سره مخامخ نه کی او د ډاکټر وس ونه لري، نو دې نه ځانونه وساتي. څه امکانات چې کیږي په دې ساده ځانونه وساتي.
مونږ خو فلحال کابل کې یو، نو مونږ راغلیم دا اوسو تقریبا یو میاشت کېږي. فلحال دوستانو سره یو، نو یو خو دلته کرایه زیاتې دي چې رښتیا را باندې وایي ملکانو چې دي دغه گزاره نه کوي. مخامخ یوې پښه بیا بیل به در سره وینې، بیل کرایه، بیل حساب کتابي. او بل دومره خبر دغه چې داخلك د دې خلک د ماجرینو ته په خن نظر نه ګوري، او خودشته د زړه خلل لګ سړی ګله وشي کنه. خو خپل واسه راغلی، خپل واسه سی سړی په خن نظر نه درته ګوري، ماجر درته وایو. دا خبره دا ګوره د سړی باندې فشار راوړي د خبره.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. دما خبره ده د موږ د پکتیکا ولایت نه پاره کې ما چې زمرا روان ده، هوا ډیر سړی دی، د کوټي بند بسونه چې د چاسته دی غوته د لرګو کارته د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بند دي. حکومت نه طالبان حکومت لرګي بند کړی، خلکو ته نه ورسې هوا وی ته سړی ده، یو مشکلات موجود دي.
من د شپه ورو میاشت کیږي چې پاکستان او افغانستان ته مهاجر راغلی. هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت ته خوا ته نه رسه کیږي. که ته دا زموږ ږغ پور کړې، نه یو کار شته، یو شی نشته دلته. دا شپه ورو میاشت کیږي اوس په وچو وړو اریان، نه مې ولس ځان را نږدې کوي، نه حکومت. هر کار دلته په واسطو دی، روزانه په واسطو. ته دا زموږ ږغ تر یو ځایه ورسوئ.
زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکله ولسوالۍ
یو به وچی دی سنت خلکو یو سلو اویا متر پیپونه ورا چولی دی ډیر خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سولځنی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه کی او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د پلیټ ستاسو د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوت
کچيري یو انجلی تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چی دومره لیری زای لاسی داده شده به کول ده طولین سخه ده یو ناره ده چی دیگه ناره سخه شده کم رنگ کهید
دازما حق دی ده خزو ده اساسی حقونو پاره هر ارخیز معلوماتی بحث
ده خپرونه ده دوشن بی پورت ده ما شام لوو تر اتو بجو پشوندهی بنه لعصدی رلو.
آزادی ملما.
السلام علیکم، احمد شیبریم خبرونه تشرغلی. نن مو پدې خبرونه کې یو ځوان را ملما کړی دی، نصیب الله لایق. د په کندهار کې ژورنالیزم لوستی دی او اوس د یو خصوصي پانتون د نشراتو د برخي عامر دی. لایق صاحب خبرونه تشرغلی.
شیبر صاحب سلامونه تاسو ته، آزادی رادیو او خوشوریدونکو ته.
لایق صاحب کا لومړی له دې تخلص سره شروع کړ. عادتا په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په یو وختونو کې سلا جګړې په دې وطن کې نه وي، خلکو ولې دې تخلص سره ډېر احتیاط کاوه چې داسې چا تخلص په ځان کې نشته مسې هغه مشهور سړی وي. استثنا خو بېله وه. لایق د افغانستان یو تکړه لیکوال دی، تاسې څرنګه دا تخلص ځان ته را انتخاب کړ؟
شیبر صاحب د تخلص په اړه کې چیرې وای افغانستان کې وای کوم داسې مسله ده بس تاسو څنګه یادونه وکړله. دروند او محترم لیکوال او شاعر ښاغلی سلیمان لایق سره موږ صدقه نه لرو، رابطه نه لرو. دغه د لایق تخلص چې دی زموږ کوم چې یو ډول فیملی نیم هم دی، زما د کورنۍ مشران څه نیولې مشر ورور بیا راځه دغه ستر ما پورې بیا زموږ د کورنۍ تر ډېرو کوچنیانو پورې چې دا تخلص مشران ورونه یې شدي، نو بیا زموږ هغه رسمي اسنادو کې او دغه رقم په ټولنو ملګرو په کورنۍ کې بیا هم دا تخلص ورسوي زموږ لپاره.
لایق صاحب تاسې تازه د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوي یاستئ، تقریبا یو کال وسو. دا ژورنالیزم هم چې کله په پیل کې لوست په خپل خوښه انتخاب کړی او کنه د کانکور په امتحان کې د پانځه ته انتخاب شو.
زه غواړم یو یادونه وکړم چې افغانستان کې اکثر ځوانان دغه د شش کار سوي چې د کورنۍ په خوښه باندې یو پانځه وای، یا ډېر هم کله داسې وخت راځي چې د مجبوری د ژوند له سختۍ څخه دی چې کوم پلان او هدف لري تر هغه پر نس رسیدلې هغه وخت غواړي مصارف څخه غواړي. زه خپل له شونځي چې فارغ کېدلم له هغې لیسې فارغ کېدلم په درجه کې وم. بیا یو غټ ستونزه چې راغله هغه وخت کې 2000 کال و، د کرونا وایرس هغه کوم بدمرغه مسله چې هغه رامنځته شوله، نو په بشپو کې زموږ مکتبونه هم رخصت شوله، د کانکور مدګي مرکزونه هم رخصت شوله. فرغه سره ډېره موږ هم بیا خپل هڅه نه ده پرېښه، خو حالات داسې جوړ و چې تر ډېره پورې تعلیمي سیستم په افغانستان کې وخوا کې هغه وختو کې آنلاین برخه دومره قوي نه وه. نو د خلکو ته فکر ځکه دا شی د راتګ سره وروسته بیا په آنلاین برخو کې بېلابېلې هڅې شوي چې د مختلفو خلکو له لورې څخه، نو هغه کال زموږ درسونه چې وه بېخي ډېر اصطلاح سره ټکني سوله او داسې کمزوري هم سوله. چون زما هدف دا و چې زه باید تیپ ته ولاړ شم، خو حالات دا نه اجابه وله. ایو ور خدا به خیمه مژ مژ لپاره به خیمه خوب خیال وک کانکور از منیج په کار واخستس. خو بیا هم کانکور از منیج واخستس ول او تا ژورنالیزم از مالو بری انتخاب تیبو او دوه همي ژورنالیزم چې په خیر سره ژوند ته کامیاب شو.
نو دا دوم د ژورنالیزم په څه اساس انتخاب کړی و؟ تب خلا په افغانستان کې څوک وایي سي که څوک ډاکټر سي پراتلونکي کې به خامخا کار ورته پیدا شي، یعنی تقریبا سل په سلو کې تضمین سوی کار ده. لیکن د ژورنالیزم په برخه کې د څرنګه دغه انتخاب درلود؟
وخت کې چې کزو وایم دا مثلا تقریبا سلور کلونه مخکې وخت رسیږي په غوښ په کې د ژورنالیزم د وختو کم کسان چې ډېر ماشوم هم کوچنیوالي کې موږ په کور کې وو تلویزیون لګېدلی وو د پاکستان یو تکړه ژورنالیسټ ډېر ښه بحث کوي په اصلاح سره د پښتنو طرز د د وینا طرز د سوال کولو طرز همداسې هغه چې کومه خپرونه مې پر مخ وړله د دوو شیانو سره په اصطلاح زه ډېر متاثره شوی وم سره له دې چې ما غوښتل چې ووایم خو دا مې هم ویل افغانستان کې دا خبره سل فیصده نه تضمینېدله حالاتو اجازه نه ورکول چې هغه یو انتخاب څوک وکړي او خامخا هغه انتخاب ته کامیاب شي البته په هغه د کرونا په کال باندې نو بیا مې وویل چې دا هم یو شوق دی او په غوښمو کې د وظیفې په باره کې که څه ووایم په غوښمو کې د ژورنالیزم لپاره د ژورنالیستانو لپاره او د رسنۍ د برخې د کارکوونکو لپاره په کافي اندازه د وظیفو یا د کار د
او بازار تودو د ژورنالیزم لیکن دلته بیا یو بل شیم ده طب له ساينس سره تړلې ده او ژورنالیزم اجتماعي علومو کې راځي او ساينسي علومو کې نه راځي دواړه یعنی سره لري دي څنګه یو اړخ کې طب او بل اړخ کې ژورنالیزم ولدا خپل
ډیر جالب دی خو له فارې چې دی جواب وایي زمال پر زما دا یو خبر وکم دا چې زما ستا خبرې ته ریل نیچرل والی راسي په مکتب کې وزنې مضمون چې زما تر ډېره حد ورسره لاس ګریوانم په ستونزو کې هغه د ریاضي مضمون و او دا تر یو وخت داسې راسي و نور زه خپل په خپل وخت کې کټولنیز علوم البته که ساینسي علوم که اجتماعي علوم په دې ټولو انشاءالله شکر برلاسي وم او په ځان باور درلودلی نو د وښه استادان سمه هم دا کسان زه د دې سره بلد وم زه وایم مطلب مې دا دی چې هم د ساينس او د اجتماعي علوم ساحه سره یو بل څه بیلې ده خو د خپل مکتب په حال باندې زه په غوډوړ برخې ورلاسې کوم چې هر وخت چې تللی وای زما لپاره ان شاء الله سختي نه و
که دې تراسم ژورنالیزم ولوست فارغ اسوي څه فکر کوي چې د پانتون په دوره کې مو د ژورنالیزم په برخه کې دومره څه زده کړی دي چې چیرې عملاً تاسو په دې برخه کې کار شروع کړئ دا به ممکن وي
چې ورسره تاسو پښتنه ډېر په ځای پښتنه ده خو زه به یو شی وایم چې افغانستان که په هر دولت کې قرار هم لري خو بیا هم که چیرې موږ د افغانستان د تعلیمي نصاب هغه که د لوړو زده کړو که د په هغې په برخه کې د علي لیسې او د منځنۍ او د ابتدایي ښوونځي په برخه کې دا د نړیوالو دغه سره فرق کوي او که څه هم بېخي د مرکز او د نور لیرو پرتو ولایتونو له فرق سره کوي زه به ووایم داسې به هم نه وایم چې موږ داسې پسې وي البته سل فیصده دغه لرو خو موږ په کافي اندازه البته چې په هغه کې هم ځینې مسایل د ستاسو په خاطر باندې د جنگونو په خاطر باندې د کرونا وایرس په خاطر باندې زموږ اکثره سمسترونه یعنی مایسي وي دي یا اصطلاح سره ځینې مضامین مو څونه موده چې باید ورکول سوی هغه نه ورکول سوی خو انشاءالله که د فیصدي اندازه زه ورکړم د اویا او د اچا په منځ کې موږ په دې توانېدلي یو زه چې اوس کومه برخه کې کار هم کوم عملاً وظیفه لرم دا زما د پونځي سره یو تړلې برخه ده ایډیټینګ دی په اصطلاح سره راپور لیکل دي او کڅو وایو کنټینټ کریشن دی د انګلیسي کې زموږ مان ماته مخرزي نو دا شان ټول زموږ پونځي هغه عملاً برخه ده زه وظیفه ورڅخه لرم
زما پوښتنه دا وه یعنی هغه کوم څه چې تاسو په ژورنالیزم کې لوستل عادتاً لکه تر کومه ځایه چې زه خبر یم په افغانستان کې عملي درسونه کم دي د پوهنتون په دوره کې کېدای سي تاسو دا ویلي چې خبر څرنګه لیکئ لیکن دا به خبر به در باندې نه لیکلی همداسې ده
نه په ځینو داسې دي در تر مضامینو فرق شي برسب لکه څنګه چې په نور مسئله کې دا شی راځي استادان فرق کوي پوهنتونونه فرق کوي مضامین فرق کوي دا خبره ښه واضح کوم شي ځینو استادانو وروسته ډېر خواري چلې ده اوس هم موږ دا وایو عملی کارونه هم را باندې کړی دي وخت مو دوی ته وړاندې کړی دي او دا به هم وایم چې داسې سازار هم و چې د مضامینو کې په اصطلاح سره څومره چې تقاضا و غونې کار نه پر موږ سوی دي او نه زموږ څخه غوښتل سوی دي
کله سي تاسو ژورنالیزم لوست کنه پیغه وخت کې د ژورنالیزم د دې خاطر سي زهم په دغه دګر کې کلونو اوسه کار کوم کنه یو شی ډیر مهمه پکې ده چې ته باید رسنۍ تعقیب کې دا ډیر ضرور شاید کې و نه وري نه موضوعات خبرې دی سي او یو ډول لکه زنجیر سره تړلې دي موضوعات په دنیا کې کنه پیش سره تړلې دي نو بیا نه خبره څوک څنګه سلی کله یا کار مختنه سی وړي څنګه دي پانتون په وخت کې دي رسنۍ اوري دي
بلې او زه خپل کوم په خوشبو کې ما د ملي کچه د ټولو دلمر همدارنګ د اریانا تلویزیون نشرات اوریدل او په نړیواله کچه کوم چې پاکستان کې د نړیوال ژبو لیول دوه نړیوال هم ندي خو بیا هم په څه سوني موس کار کوي په اندازه سره د بي بي سي الجزيره او همدارنګ په امریکا کې ځینې نړیوال رسنۍ دي سي ان ان البته او سي جي تي ان د دې رسنیو هغه راپورونه د دوی محتوا د دوی د راپور هغه د باندې کولو طریقه همدا غشان چې موږ زر لاس ګریوان وو تر یو اندازې پر مو کتل او ورسره په دغه کې وو اړیکه کې وو
یعنې تاسو تلویزیون ته ډېره اشاره وکړه ازادي راډیو مو اورېده
بلې ازادي راډیو ما اورېدله او همدا زما سره مرکه اغه قدرته وایم د ارتباط یو لامل شاید هم دا اوسي چې زه خپل په ازادي رادیو کې ما یو څه مخ کې ازادي رادیو د نتورک پاره چې دا د پښتو برخې پاره دي خبرونه کوي ما غوښتل چې یو څه وګرځم زې معلومات وکم تاسو د ازادي رادیو همکار غلی ملالی بشیر ما هغه تاکیدول البته دی غیخ پرونی مې په اصطلاح سره درنګ شی بر سب تاسو خو غیخ پرونی په فیسبوک ته لري تاسو نشرات همسته پرغلار مې تاکیدول
او کبرته د ژورنالیزم دی برخه تر اوسه تاسو د ژورنالیزم دی پانسی دا دوره کچیر تاسو په خپل اوس د په پانتون کې خپل مسولیت لري د نشاط په برخه کې کچیر دغه د پانتون د یو استاد په صفت باندې تاسو درس ورکړي څه شان به بدلوي سي نوې ماسلې نسته کې د ژورنالیزم په برخه کې
عموما لکه څنګه چې شي ورسره تاسو په دې کې تر موږ به ښه دی وایو چې په لسیزم تر موږ بالا ډېر کار کړی دی او فکر کوم چې تجربه لري زما له فکر تر ټولو مهم شی چې دی هغه دا چې موږ تر تیوري فقط ویل او په هغه باندې پوهېدل مهم دي نور د تیوري فوکس باید ایستسي او عملي برخې ته که محصلې زده کوونکي باید ورداخل سي عملي برخه کې اوس هم څونه چې تقاضا د غونې کار البته نه دی ورسره سوی په عملي برخه کې باید د هر یو کریډیټ او مضمون جلا جلا فوکس باید پر عملي برخه وسي او همدارنګ یو ډېر زما لپاره سرخوږونکی شی شو هغه دا چې دا شان رسوي دي زه نه پوهېږم چې په افغانستان په نورو کنټرول کې به څنګه مسله یو محصل د درس په جریان کې البته په ټول سمستر کې دی ډېر ښه لایقي کورني کارونه هم کوي البته وخت په وخت په سیم کې سیمینارونه هم وړاندې کوي اپډیټ هم اخلي د درسونو هم د مخکې هم وروسته خو بیا داسې وخت راځي د امتحان په ورځ چې کله استاد امتحان اخلي د دې ټول شعبت یوازې د امتحان د پاشې څخه فیصله کوي چې زه د دې شش کار سره هم یم او له وخت وخت مې یو استادان ته مې کله چې زه د زمو استادان سره نږدې مجلس سره دا خبر مې رسیدا کړو چې استاد تاسو دا څه کار وکړي د محصل هغه د سمستر د جریان کورنۍ دندو د فعالیتونو ته وګوري پر فرشي قضاوت موږ زه کوم کوي چې یو ورځ د اتمن انسان شاید په کوم مشکل کې شاید کوم ستونزه ولري
یعنی د امتحان د نورو په ارتباط کله ناکله په ځینو پانتونونو کې د سی وی سي کې د سی سي دی یو عملی کار له خاطر استاد لس نمبر وټاکي د یو بل کورنی کار له خاطر 15 شپږ نمبر وټاکي یو امتحان واخلي بل امتحان واخلي او البته په اروپאי پانتونونو کې دا دود هم شته چې یو محصل کله امتحان ورکي او بیا نمبر ترلاسه کړي د کول سي سي استاد ته وایي سي زه په دې نوم روبان درازینم زه غواړم ستاسو امتحان بیا ورکم نو هغه ته بیا چانس ورکوي فرضاً پنځه ورځې شپږ ورځې یوه اونۍ وروسته و تیاری وکه او استاد هماغه سوالونه بیرته ترېنه کوي نور سوالونه کوي فکر نه کوي دا هم بدلاره نه ده
نه دا بدلاله نه ده زموږ مسایل کمز فرسي دي امکان کورس کنه ځوان دي څلور کال وخت دی د کونټنټ پجریان کې چې کومزول لپاره موږ د امتحان لپاره مدګي نه درلودل د موږ دغه لپاره دوه مری امتحان ورکړي دغه لپاره موږ مدګي نه ولې د کافي اندازه نه چې موږ تقاضا درلودل هغه ما خسته دي
ک لا پانتونه شاته ولارسم د مکتب وخته تاسو د میرویس نیکه په مکتب کې ابتدایي او لیسه دوره بشپړه کړې ده
ابتدایي دوره مو په کندهار ولایت کې د قبایلو منځنی ښوونځي و عملته مو ویلې او د منځنۍ او عاجلې لیسې لپاره منځنۍ دوره او عاجلې لیسې لپاره بیا میرویس نیکه لیسې ته موږ سپارښتنه وکړه او بیا ورې پاره راسوله
کلسیله ابتدایی مکتبه متوسطه ته ورتله یو بیا ورسته لیسه ته لیسو متوسطه خو میو زیاده د لوستله څنګه په یو وخت کې فرق درته څه معلوم سوسی نوې محیط نو درته یو څه ناشنا او کنه خټول یو کندهار
بالکل په دې خطر نه وي چې کوم منځنۍ شوازی کې چې ما د لمریز لپاره شامل شولم بیا مورې ابتدایا دوره بشپړه کړله دغه میرویس نیکه لیسې چې موږ ولاړلو هغه لومړنی مکتب څه محلي مکتب دی د یو کوچني سیمې په ساته دی حتماً محدود د هغوی د کار کولو د همدارنګه هم د ادارې د استادانو هر برخه چې وه د هغې سیمه پورې محدوده وه خو کومې نوې لیسې چې موږ ولاړلو هغه د ښار په منځ کې یوه لیسه ده چې زموږ لپاره بیخي ډېر حیرانوونکي وه لومړی حیرانوونکي کار دا و چې هغه البته ښوونځي وویل بیا خو نه لیسه سوله زموږ لپاره چې ډېر په ښه وسایلو سنبال و استادان یې هم دومره لایق وو چې موږ خپل اریان و چې دا استادان چیرې و مخکې او بیا جالب لا دا و چې دا مکتب کې د نظم ډېر سخت او خلق قانون و چې دغه څخه چا سره روانه نه شوی کولی دا زموږ لپاره ډېر جالب و چې موږ یې لا ډېر منظم کړلو دا د ژوند بېلابېلې دورې پر انسان چې داسې بیا د انسان مزاج له ورسره اوړي
د لیسې دوره سمو په میرویس نیکه ښوونځي کې لوسته میرویس نیکه زیارت ته هم د مکتب لخوا کله ورغلی یاست په دې کلونو کلونو کې
د سې مسله و چې دغه د مکتبونو په سطح چې کله به زده کوونکي د علمي سیر لپاره بېلابېلو سیمو ته وړل کېدل چې د افغانستان د مکتبونو دغه په اصطلاح سره سیستم چې موږ ته څو معلوم دی دوی سره له دې چې ډېر کوشش کوي خو هغه سې دغه به هم نه جوړته محیسي شرایط او موقع په لاس نه جوړېږي نه په مالي برخه کې دوی زیات سپورت کوي ورته برابر شوی دی د وخت مطابق زما په یادې چې موږ یو وخت د کندهار ولایت کې د کلتور ریاست کې د میوزیم د موږ د میوزیم ته ورغلی وو خو دا زما لپاره ډېر جالب و چې میرویس نیکه زیارت ته موږ د مکتب د لورې نه یو ورغلی خو دې له مکتب موږ ورغلی یو همداسې
فکر نه کوي چې د زده کوونکو لپاره کدی ابتدایي ښوونځي وي سیر په کندهار ښار کې درس وایي کدی متوسطي کدی لیسې دا خو د علمي سیر خو لګښت هم نه لري خو کدی احمد شاه بابا مقبره هم سته او د میرویس نیکه زیارت هم سته دوی ته باید ورسي او له خپل تاریخ ځان خبر کړي فکر نه کوي چې تاسو اوس په پانتون کې هغه د مسؤلیت لري چې دا ډېره ضرورت دی ابتدایي مکتب لپاره د لیسې لپاره د متوسطې لپاره او د پانتون لپاره هم
بالکل شي ورساب زما د مکتب فارغت تقریبا باید پنځه شپږ کلونه پنځه کلونه البته پرې کېدوی چې شپږ میاشتې شروع کېږي او هغو وختونو کې که زه وایم خو حتماً زموږ به یاد فکر کومه علوي او تجربې نشتون و دا ډېره مهمه ده بېخي ډېره مهمه د یو زده کوونکي لپاره چې له خپل تاریخ آګاه وي له خپل کلتور له خپلې ژبې او له هر څه آشنا وي یو خبره ده چې د میرویس نیکه زیارت چې دی لکه نهه ښار څه وتلی د کوکرانو په نومه یو
سیمه ده خو دومره نه ده وتلی که نه هغه د عینو د عینو مینې هغه بل سر ته خلک ورځي نو د میرویس نیکه زیارت ته خو تک اسانه نه ده
بالکل خبر ده شي کو دا مسله ده سده چی خلق شخصیت لاله سیمره سکه
نه نه شخصی تاک بل شایده ما او بخشی ما ساس خبر نیستم زده خبر ده دیل پاره در تکوام پا پرمختلولو هیوادونو که مهم و زیونو تا زده کون که ده جوان پا مختلف و مراحلو که ورولی مثلا پا ابتدای مکتب که مرولی متوسطت که هم شاید ورولی پا لیسه که هم شاید ورولی پا پهانتون دوره که هم ورولی زکه انسان ده جوان پا مختلف و مراحلو که تغییر کوي ذهن بدلیشه او کله چې په علمی سیر باندې یو چیرته زی او په یو مهم ځای ته زی لکه د میرویس نیکه زیارت ته لکه د احمد شاه بابا زیارت ته کنه او بیا د نور مهم ځایونه په کندهار کې شته کپ کندهار کې څوک الته نو طبیعي خبره ده چې کله دی و تعلیمی مرکز لخوا ورزی نو هغه استاد هم تیاریانی نیولی چې دوی ته تشریح کړي کته د کورنۍ له غړو سره لاړ سي نو ممکن د زیارت ته یو دعا وکي او لاس پورته کړي او کېدې شاوخوا پکې وګوري او نور ترې راووسي لیکن که یو څوک تاسو دا اوس فرزن د خپل پهنتون د میرویس نیکه د پهنتون محصلین زیارت ته ورولې نو خو مجبوریت احساس کوي چې خپل معلومات ترلاسه کړي چې د شاوخوا ادرت سره هم د زیارت څوک جوړ شوی ده بیا څوک ترمیم شوی ده د دې اهمیت پوڅه کې ده د میرویس نیکه په باره کې هم شاید یو څه معلومات تاسو ته شریک کړي کېدای شي چې محصلینو یا زده کوونکو ته دا هم وایسي چې په فلانۍ ورځ باندې د میرویس نیکه زیارت ته ورځو یو کس فرزن حاضر دی سي چې د میرویس نیکه په باره کې د معلومات راټول کړي هلته د زیارت په سر دې له نورو سره شریک کړي شاید دا تر ډېرو کلونو پورې د هغوی په ذهن کې پاتې سي فکر نه کوي چې ډېر مهم کار دغه رقم علمي سیر چې مصرف هم پې کم راځي
ډېر مهم دی البته دا شی چې دی شیبر څه زه غواړم د یوې خبرې یادونه وکړم چې زما په میرویس نیکه خصوصي پوهنتون چې البته یو خصوصي پوهنتون دی په دې پوهنتون کې زما د وظیفې تقریبا کمهوده کېږي مخکې ما خپله کندهار پوهنتون کې رسنۍ مرکز ورته وایي میډیا سنټر همالته وظیفه درلودله چې لکه څنګه چې تا یادونه وکړل د میرویس نیکه پوهنتون د محصلینو لپاره دا یو ډېر ګټور کار دی وخت په وخت به انشاءالله دا کار سوی هم دی او به هم نور سي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړل چې دا د یو افغان زده کوونکي لپاره د یو افغان محصل لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې له خپل تاریخ آګاهي له خپل کلتور سره بلد یې او په خپلې ژبې باندې پوره پوهه ولري
او بل یو بل شیم ده د پانتون په دوره کې خلک تیسس لیکي په افغانستان کې هم دا دود شته تر هغه تیسس له مختلفو کتابونو څوک راخلي هغه د علمي سیر تیسس یا مقاله ممکن ډیره اغیزمنه او معاصره وي یعنی دا هم یو شاید چې خلکو ته ممکن ګټه ډیره ورسي او کله چې په یوه ډله کې څوک دغه معلومات له نورو سره شریکي شاید اغیزمن هم وي یعنی دا تاسو د له پرسه ژورنالیزم لوستای ده نو ژورنالیزم ژورنالیست خو کېدای شي چې په دغه سوي علمي سیر باندې ولاړ شي هغه مکان فضا زمان د هر څه ته فکر وکړي هغه شی به تکرار هم نه وي تنها به ارقام نه وي چې میرویس نیکه په دې کال وزېشید او په دې کال باندې وفات شو او دومره کال پاچاهي وکړه کنه پخې کې دې سي د غوسنۍ حالت هم ترسیم سي او که څوک له روسي او بل محصل دا کار کوي هغه بیا هم نه وای شي خو په هر حال لایق سب کبیرته دې تراسم ل ژورنالیزم سره که هم تاسو دې نشیاتو مسولیت لري لیکن نور ل ژورنالیزم سره څه فکر کوي سي روس پر روس تریلری کې شي او کنه هم دغه دې نشیاتو مدیریت په خپل تاسو په دې ډګر کې ساتلی یاست
ژورنالیزم خپل ځان کې تاسو د ما ډیر څه معلومات ته چې ډیر یو پراخ علم دي او بیل بیل برخې لري د اوس لپاره زه د ژورنالیزم البته د ایډیټینګ په برخه کې اخته یم
څه ایډیټ کوي تاسو
زما لپاره اوس همدارنګه کوم د ګرافکس ډیزاین ویډیو ایډیټینګ ویډیو راپورونه چې همدارنګه د مطبوعاتي راپورونه لیکل دي همدارنګ چې کله موږ د ټولنیز رسنیو لپاره کوم راپورونه آماده کوو هم هغه دي وخت وخت محصلین آماده کوي د رسنیو پروګرامونو لپاره همدارنګ کو یو ته وبل خبر اعلانات هم دي
دا مختلف شاندې د هر یو اډټ هم یو څه فرق لري هم دا څنګه ده
بالکل
ډیر فرق لري چې د اعلانونو لپاره باید لنډی سټډیر فارم وکي دی ویډیو لپاره باید سترګو ته فارم وکي او د نورو لپاره عادي لیکنو لپاره باید متن ته فارم وکي او د راډیو لپاره لیکي باید غژونو ته فارم وکي کنه یعنی مختلف شاندی مختلف شاندی جالب سسری ایڈیٹ کړی دی او د غوس راته وایي چې په ځین کې پاتې کې د دې مرکه په خیر کې سره شریک
شیبر صاحب کدا خبر وکم چې زخپل د نور گرافکس ڈیزائن سره ایڈیٹ سره سره د ریډیو په برخه کې ما هم تقریبا په کافي اندازه سره کار کړی دی کندهار پوهنتون په داخل کې د پوهنتون ځخ په نامه سره یو ریډیو سره ورې د یو کال لپاره ما د ولنټیر کار کوم په صفت کار کړی دی پرې مې خبرونه درلودلې او دغه ترڅنګ زه کاینا وخت د شیرونو یو دانه دی چې کومه هم کومه ده چې د خلکو ډیر خوشي او دا وایي چې تاسو کومه باید زیات شي خو چې د ژوند سره به تنه کوم نظم ډول مش هم یو ریکشن استګي هر وخت چې مشوق سره فراغت په لاس راځي فارغ وخت بیا مو دا کار کړی دی او نور د دې په برخه کې د اډیو ایډیټ زه
نه یو کوم جالبه تجربه د سیسی یو شی ډیر ناشنا در تشکر سوی په ذهن کې در ګرځي دا اوس سره توې سی ګوره دا رقم یو شی چې لیکلی او ډیر ناسم او ما د سیسی او بیا برعکس بیا تاسو په ایډیټ کې تیر وتی اس
حتماً لازم دا ژوند برخې دی بس ډیر برخې راځي
تاسو په یادی شي د کوم تجربه په ذهن ته در ګرځي
ولې دا شریکول چې زیاته ان شاء الله سره شریک کوم شي برسا دا چې واخ راغلی و چې ما یو پوسټر ډیزاین کړی و نو دا پوسټر سره لیش ما درې ور سلور ورو الهام غوښتي بیا مې زموږ مسول کاست هم واسته وي یعنی سره لیش ما ډیر کوشش وکړ چې د دې غلطي نور ایست سي ایز غلطي نه پکې کې دقیقه و پورا د ډیزاینینګ رسول مطابق راځي او هر ور چې ما راسته ده په دې غلطي و نو بیا ما ځان سره ډېر وخت خندل خندا پر دې راتلل چې زه غلطي به ډېره ساده و ډېره اوس څنګه معلومه ده خو زما باندې څه فکر کړی دا زما د ایډیټینګ غدا ول سر دغه یو خاطره ول به کوې هم دا سوالات چې ما لپاره ډېر حیرانونکې زه په دې نه پوهېدلم چې دا خپل غلطي زه ولې نه سم پیدا کولای خو څنګه وخت په چیرې دوه سره کرا کرا دته متوجي سوچي اکثره دي چې دکې کوم وخت سره خو مسل کې بیا ګور یو ځل بیا هم باید ته نظر چې بیا باید شریک سي
او لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل سي کله چې څوک امتحان ورکوي کې داسې په دې د دې امتحان په ورځ باندې د تبسم نه وي نو سوالونه سم حل نه کی د ایډیټ هم فکر نه کوي چې هم داسې انسان کې داسې یو یو ورځ سم ایډیټ وکي بل ورځ سمونه کی نو انسان باید په ځان باندې ډیر به اعتبار هم نه خو ډیر ډاډه هم نه انسان ماشین نه ده څنګه لایق سم هم داسې نه ده
ام دا سې شي ورسره زه چې کله ژوند یې اتمن هته ولا پکښ راځي کله چې میزین سټډي یا می فیصله سره کوم داسې مسله فزي کې ګرځي دغه په اړه فکر کوم ان داس وخت هم راغلی دی چې زه سار تر ګرمي پرې واز نه استم ما په دې اړه سرچ کړی چې ما ته د یو ډیزاین د یو پوسټر د ډیزاین اډوان فقط ائیډیا راځي ائیډیا چې ما ته نتلل په کافي اندازه مې کارم ورس کړی خدای شي پکښ پرسته وي کنه
او دا دا ژوند خو هم د سیده د سیده ډیره مننه نسب الله لایق سي په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخسته کور ودان
سلامات اوسې ستاسو څخه او د ازادي رادیو د ټول ټیم څخه ډیره مننه چې موږ ته مو اخره کې سلامات اوسې
جوڑو دخل کو دیوالو نا او زخم لپ کی اوبا اوڑو لغرا لالو نا او زخم لپ کی اوبا اوڑو لغرا لالو نا
Let's go.